واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د 10 ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د 10 ساعت خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه پرز په ژنیف کې ملاقات وکړ جمهور رئیس بایدن ویل دی چې په دغه ملاقات کې بشري حقوقونه سایبری بریدونه په ختیځ اروپا کې د خپل متحدینو اندیشنو په ګډون په نورو مهمو مسلو په تفصیل ورسره غږېدلې دي بل خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بایدن یو رغونکی او د تجربې خاوند مشر بللی دی او ویل دی چې په یو ډیر شفاف ځای کې په ډیرو اختلافي مسلو نظرونه سره تبادله کړي او دواړو مشرانو د یو او بل ملک ته د سفیرانو پاستول هم اتفاق کړی دی د سویس په ژنیف کې د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ دغه ملاقات څلور ساعته جاری وو د ملاقات وروسته د خبریالانو سره د خبر پر مهال جمهور رئیس بایدن ول چې هغه پر روسیې کې د بشري حقوقو د وضعیت پر شمول د متحده ایالاتو د دوو وګړو د نیولو په مسلې هم ټینګار کړی دی بایدن لکاوله روسیې د کسان په ناقانونه توګه بند اچولی دی د روسیې جمهور رئیس په خپل خبری کانفرنس کې ول چې د شاغلی بایدن سره خبري غټوري وي او زیاته کړه چې دواړو مشرانو د یو بل د درک کولو لیوالتیا درلوده پوتین دا هم ول داغه په فکر جو بایدن او د یو خبره کوله کڅام په ډیرو مسلو د یو بل ترمنځ اختلافات موجود ول هغه زیاته کړه چې موږ دواړه د خپل هیوادونو او دولسونو د ګټو دفاع کوو د امریکا د جمهور رئیس په دغه ملاقات کې د بارنو چارو وزیر او د روسیې د جمهور رئیس سره د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نه علاوه د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي هم موجود ول اسرائیل د چهارشنبه په سهار د ماستر کنټرول لاندې غزې باندې ورسته لاغه هوایي بریدونه وکړل چې فلسطینی زخدریزو د دې هیواد په جنوب باندې د وور بالونه وتغول دغه بریدونه په داسې حال کې کې چې تیر میاس د فلسطینی یغیان لوري په اسرائیل باندې د راکټي بریدونو په غچ کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو الوتکو یوولس پر لپسې ورځې په غزې بریدونه وکړل چې پکښې سلګونه کسان وژل شول بلې خوا د اسرائیل تر ولکې لاندې لویدیځه غاړه کې اسرائیلي پوځ ویلي چې یو فلسطیني ښځه یو ورسته لاغه ووښتله چې په عسکرو یې برید وکړ په غزې باندې د اسرائیلي پوځي الوتکو بریدونه د نفتالي بینټ په مشرۍ د اسرائیل د نوي ائتلافي حکومت سره رامنځته کېدو ورسته لومړۍ پیښه ده فلسطیني سرچینو ویل دي چې اسرائیلي الوتکو لښتر لږه یو هدف د غزې تړانګې د خانینوس په ختیځ کې هم پنښ کړی دی د فرانسې خبري ایجنسی د راپورټ لمخې په دغه پیښو کې تلفاتو پړه څرګندې ویل سی بي د اسرائیل د ور وژنې ادارې ویل دي چې د فلسطینیانو لخوا پر دې هواد باندې د ور بالونو د تغور په نتیجه کې شل ځای ور لګیدل دي د ایتالیا د روم شهر پولیسو د چهارشنبه پورز د یو محلي سیاستوال په درېدل موټر کې ایښول سوی بم خونسا کړی دی او دغه پیښه ډیره جدي بللی د ایتالیا رسنیو د پولیسو لکول راپور ورکړی چې لاغه ورسته چې یو چا د موټر ترڅنګ مشکوک تارونه ولیدل نو د بم د خونسا کولو ادارې ته حال ورکړ د راپورټونو لکراره دغه سیاستوال چې مارکو ډوریانو میږي لدې مخې هم د پولیسو په خوندیتوب کې وو ځکه چې دړکې ورته ورکل سی وي د راپورټونو لکراره سروانانو د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دي د میانمار یا برما د یاغیانو یوې نژادي ډلې د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې دغه ډله به په خپل سیمه کې د ملکی کسانو د لیزي وجنې د تورونو تحقیقات کوي لدې مخ کې دولتي رسنۍ د دغه ډلې په وسلوالو تور لګولې وو چې 15 کارګر یې وژلې دي دولتي رسنۍ د دوشنبه پر ورځ د کارګرو د 15 جسدونو عکسونه خبره کړل او ویل چې دغه کسان د یوات په ختیځ کې فعال د کارن ملي دفاع سازمان د وسلوالو خو وژل سي دي لا پوزي کوټا رئیسي چې پوز د ملکی حکومت مشره آنګ سانګ سوچي لري کړی پوز له وسلوالو قومي ډلو سره لنی وشخړ سره مخامخ دي د غراس په دې موده کې لشتلجه 1500 اعتراض کوونکي هم وژل سي دي په داسې حال کې چې په ایران کې د راتلونکو جمعې یا د جون په 13 د جمهوری ریاست انتخابات تر سره کیږي د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند لا کاندیدټوري پر شاسو دي ایرانی رسنۍ وایي چې په خوانی مرستيال ولسمشر محسن مهر علي زاده پرون د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمپاین په ورستۍ ورځ لا کاندیدټوري د تیرېدو اعلان وکړ اوس د وو کاندیدانو جملې 15 کاندیدان پاتې دي او غالب ګمان دادي چې د ایران د قضایا قوې یو سخدري زمشر ابراهيم رئيسي به د حسن روحاني ځای ونیسي د امریکایي ځواکونو د مرکزی کمانډاني سنت کام کمانډان کانت فرانک مکنزي ویلي چې د ایران لخوا د روسینې د شپږمکې د پرمختللي سیستم د رانیولو نیت په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته د اندیشنې وړ نه ده. جنرال میکنزی د امریکا ژغ سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د روسیې کنپوس ویش پر مکی په نشکولو کې موثر نه ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې تیروني راپورت ورکړی وو چې ماسکو غواړي د کنپوس ویش پر مکی چې کوي دوربینونه لري په ایران خرڅ کړي ترڅو د غیواد وکړی سي چې په منځني ختیځ کې د خپل دښمنانو تاسیسات په شتوګه وڅاري. خو د دې راپورت نه یو ورځ وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې دا مطلب احمقانه وګڼه او وی ویل چې دا یو جالي خبر دی. او یو برتنوي کس کریم خان پرون د چهارشنبه په ورځ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نوې څارنوال وټاکل شو. یو 50 کلن کریم خان چې په افغانستان، فلسطین او فلیپین کې په ځینو غټو قضیو کې کار کړی د څارنوال په توګه د وفاداری د لوړینه ورسته په خپل خبرو کې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې انتقاد وکړ چې لاسته راوړنې یې کمی دي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړي هوادونو د همدې کال د فروری په میاشت کې کریم خان د نوی څارنوال په توګه ټاکلی وو. هغه به نه کاله په دې مقام پاتې سي. د شاغري خان لپاره په سیاسي توګه تر ټولو حساسه سنځه به د هغه تحقیقاتو پر مخ بیول وي چې په خواني څارنوالي بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ممکنه جنگي جرایمو په حقله پیل کړی وو. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوو قضیو پر سر د جنجال لوجي په میرمن بنسودا بندیز ولګو چې اوس د ریکل سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر ورده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو د راپورته چې په داسې حال کې زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې د افغانستان په سولې او په سیمه کې د امریکا او هند په لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د بل خوا د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو پلاو د تماس ډلې هم د سولې په خبرو غونډه کړې ده. د مصالحې د عالي شورا مشر بیا ویلي دي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د وخت له لاسه ورکول دي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې راپور کې واوري.
د زلمی خلیلزاد او د جی شنکر د لیدنه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی چې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره په دې کتنه کې د خپلواک افغانستان چې ځان او نړۍ سره په سوله کې وي د امریکا او هند په لومړیتوبونه خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې هند په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مهم رول لرلی دی او خپل دغه مهم رول ته به ادامه ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د دغه کتنې په اړه په خپل ټویټ کې ویلي چې خلیلزاد سره د افغانستان او سیمې په اړه خپل نظریات تبادله کړي دي. په دا وخت کې د خلیلزاد او جی شنکر د لیدنه داسې مال کیږي چې د جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو د تماس ډلې ترمنځ بیا ناسته شوې ده.
شام دیروز جلسه گروپ های تماس دو جانب برگزار شد و روی تنظیم، ترتیب و ادامه مذاکرات در آینده بحث همه جانبه صورت گرفت.
په همدې حال کې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله نن یوې غونډې ته ویلي چې د سولې خبرې لا هم درېدلې نه دي او د طالبانو له لوري د جګړې شدت د وخت ضایع کول دي.
طالب ها از این موقع استفاده کردن و خواستن در میدان جنگ امتیاز به دست بیارن و همی فعالیت های شب و روزشان نشاندهنده همی است و ای هم که در جریان مذاکره هم که تعللی که در ماهای گذشته صورت گرفته و روی مسائل اساسی آماده بحث نشده نیم یک واقعیت است که پیش روی ما وجود داره.
در دول د ناتو لسر مشیزی وروسته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سرګندونو چې د حامد کرزی د هوایی ډګر د ساتنې په اړه کړی او په کې د پاکستان د همکاري خبره هم کړې ده. ګڼ خبرګونونه راپاره ولې دي. ارګ دا ځواب وایي.
نیروهای امنیتی مطابق طرح مشخص امنیتی از تمام میادین هوایی حفاظت میکند. در عین حال حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای مقابله با تروریسم بین المللی همکاری های خود را با شرکای استراتژیکش ادامه خواهد داد.
خود حالات یو شمیر سیرون کی بیا د هوایی ډګر په امنیت کې د پاکستان د همکاري په اړه منفی ځواب لري.
دا موضوع اصلا افغانان ته د منور وړ نه دی ځکه چې موږ پاکستانیانو سره تر اوسه یو داسې یو توافق سي هغه د افغانستان د سولې او ثبات ته زمينه برابر کړي. موږ په دې کې نګرین لرو او دا موضوع تر اوسه نهایی نه دی. نو کدا نهایی هم وي پاکستان ته موږ اجازه نه ورکوي چې موږ د یو هوایی ډګر نه د حفاظت په نوم حتی دلته هغه وکي او خپل موخه مختبوزي.
د سوري خبري او زلبیا داسې محل تازه شوی چې جګړه ګرمه ده او غنی ولسوالۍ د طالبانو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ولسی جرګې غړو د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره خپلې کاري ورځې په اونۍ کې دوه ورځې ته محدود کړې دي. د مخه د دغه جرګې غړو په اونۍ کې 15 ورځې کار کاوه. د امیر روغتیا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د بحران سره مخامخ دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې باوري.
د ولسی جرګې غړو د چاشمې د ورځې په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره د دغه جرګې دروازو تړلو په باب د امیر روغتیا وزارت وړاندیز ونه منه، خو وکیلانو زرایو په اکثریت په اونۍ کې له 15 ورځو دوه ورځو ته د خپل کاري ورځو د کمېدو وړاندیز تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر دغه مسلې د بحث وروسته د وکیلانو پریکړه اعلان کړه.
وکلای محترم کې هفته یک ورځ
محترم وکیلان چې په اونۍ کې یو ورځ د دوشنبه په ورځ عمومي او د یک شنبه په ورځ په کمیسونو کې د غونډ سره موافق دي شین کارت او که مخالف دي سور کارت دي پورته کړي. دا تو سرو کارتونو پرته تصویب شو.
تصویب رسید.
د دې پریکړې وړاندې ولسی جرګې غړو د پنځم یو جمعې ورځو پرته 15 ورځې کار کاوه. ولسی جرګې دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د دې ولې په سر کې د امیر روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له دغه جرګې د دوه اونیو لپاره د پارلمان د تړلو غوښتنه کړې وه. د مشران جرګې هم کاري ورځې په اونۍ کې دوه ورځو ته کمې کړې دي. افغانستان کې د کورونا وبا زیاته خپره شوې چې له امله د لومړۍ او دوهمې څپې پرتله په درېمه څپه کې د نوو مثبتو پیښو او هم مړو شمېر زیات شوی دی. د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې درېمه څپه کې پر کورونا د اخته شوو د تیرو دوه څپو پرتله د مړو شمېر زیات دی.
دستګاه اکسیجن که به طور مثال د شفاخانې
د مثال په توګه د جناب روغتون کې چې د اکسیجن کومه دستګاه چې نصب شوی په عادي ډول 200 ناروغانو ته اکسیجن برابرولی شي، خو اوس زموږ 15 دیرش ناروغانو ته هم کفایت نه کوي. د دې سره سره چې د دوو منابعو څخه اکسیجن اخلي واقعیت ډیر وخیم دی. د همدې عمله په دې سپکې متاسفانه ډیره زیاته مړینه لرو.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې منحني تخته کېدو سرک نه معلومیږي او دا وبا لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د امیر روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د 49 ناروغانو د مړینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې پر کورونا د مړو شوو تر ټولو زیات شمېر. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له ناروغۍ 301 نوي تنه بیرته رغېدلي دي.
په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 1350 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 1022 مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 6501 ته ورسېدل. په یاده موده کې 301 نوي کسان رغېدلي دي او متاسفانه 4 نوي کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې په تیرو درې میاشتو کې د کورونا د وایرس درې مسه په خبره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې دغه وبا پیخي هم ډېرې شوې. د افغانستان حکومت چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا د پیخو تشخیص ظرفیت هم پورته تللی او د اتیش دولتي لابراتوارونو سربیره په شمېر ښارونو کې خصوصي لابراتوارونه هم د کورونا وایرس د مشکوکو پیخو د تشخیص لپاره فعالیت کوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر ورځ د 15000 څخه زیات مشکوک کسان معاینه کیږي، خو د لابراتوارونو ظرفیت له دې څخه څو چنده زیات دی.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ژغورنې نړیوال کمیټې یو تازه سرویشي چې په افغانستان کې وچکالي، جګړه او د کورونا وایرس میلیونونو افغانانو ته زیان رسولې دي او کابو په سلو کې 50 افغانان کافي خواړه نه لري. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله یو شمېر بې وزله سوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په کم عمر کې د خپلو لوڼو ودولو او د کور د وسایلو پلورلو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مرستیال ناصر رضایی د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په دې سروې کې د هرات، بادغیس، هلمند، پکتیا او خوست ولایتونو د 15 ولسوالیو د 1,050 کلیو 340 اتیاو کورنیو ګډون کړی دی. ښاغلی رضایی وویل د وچکالۍ له امله یو شمیر بېوزله کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره په کم عمر کې د نجونو ودولو او د کور د وسایلو پلورلو ته اړ شوي او دغه راز په ورځ کې د درې ځل ډوډۍ خوړل یې دوه یا یو ځل ته راټیټ کړي دي. هغه وویل چې د سروې 15% ګډونوالو د څښاک او کرنیزو اوبو د سرچینو د کموالي، د اوبو پر سر د سیمه ییزو شخړو د زیاتوالي او شاوخوا 80% د څښاک اوبو د کموالي له امله پر رامنځته شوو ناروغیو باندې د خپلو ماشومانو او د کورنیو د غړو د اخته کېدو خبر ورکړی دی.
تغییر اقلیم خصوصا په شکل خوشسالي
د اقلیم بدلون په ځانګړي ډول وچکالی نامنی چې په خواشینۍ سره ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي او دغه راز کرونا وایروس د غدریو د افغانستان د خلکو وضعیت په یو داسې مسیر بیولی چې په یو بشپړ بیړني وضعیت د بدلیدو په حال کې دی.
حال تبدیل شدن به یک وضعیت استقرار کامل است.
په افغانستان کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې مرستیال زیاته کړه چې د وچکالۍ له امله د بزګرانو کرنیز حاصلات کم شوي او د مسلې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د وګړو د یوې لویې برخې غذایی خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. هغو معلوماتو ته په پاملرنې چې د غذایی خوندیتوب د ډلې په ګډون یې مختلفې ډلې د راټولولو په حال کې دي، دې نتیجې ته رسیږو چې د افغانستان کابو نیمایي وګړي د غذایی خوندیتوب له مسلې سره لاس او ګریوان دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې خپل فعالیتونه به په هغو سیمو متمرکز کړي چې پکې خلک وچکالۍ ځپلی دي او له هغو کورنیو سره چې غذایي خوندیتوب یې له ګواښ سره مخ دی نغدې مرستې وکړي. د دغې کمیټې مرستیال بزګرانو او د کلیوالو سیمو اوسیدونکو ته د وچکالۍ په وړاندې د مقاومت لرونکو کرنیزو تخمونو ویشل او د اوبو د مدیریت او د شخړو د حل په برخه کې د روزنې ورکول د دغه بنسټ نور پروګرامونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت په دغه هیواد کې د وچکالۍ جدي ګواښونه نه مني، خو دا تاییدوي چې سږکال به د غنمو په حاصلاتو کې یو څه کموالی راشي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل وروستی رپورټ چې جوړ شوی د هغه رپورټ په پرتله چې د پسرلي په پیل کې جوړ شوی و دا ښیي چې اوس وضعیت ښه دی. په مجموع کې سږکال به د تیر کال په پرتله د غنمو د حاصلاتو کچه راټیټه شي، خو دا وچکالي د 1990 کال په څیر ډیره جدي نه ده چې زموږ د غنمو حاصلات ورسره ډیر زیات کم شي. اټکل کیږي چې سږکال به موږ څه باندې 1,000,000 میټریک ټنه غنم حاصلات ولرو. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې سږکال به تر ډیره د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راشي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړی چې د جګړو له امله باید وچکالۍ ځپلې سیمې له پامه ونه غورځوي. د وچکالۍ د مدیریت په پلان بیا کتنه، وچکالۍ ځپلو ته د مرستې رسولو او د وچکالۍ له امله د لا زیاتو کورنیو د بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره د پلان جوړول او د بیړني حالت اعلانول نور هغه وړاندیزونه دي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان حکومت او مرستندویو بنسټونو ته کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په ننګرهار کې لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ په جوړه شوې غونډه کې د جګړې لشکې لغاړو وغوښتل چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې دي ژر او د بریالي کېدو لپاره دي اوربند وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې راپور کې واوري.
ننګرهار کې لسکونو دنیا علماو، قومي مشرانو او مدني ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې غونډه کې د هیواد اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله او لښکېلو خواوې وغوښتل چې د سولې مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره د هڅې ګړندۍ کړي. دینی علما له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د حل لپاره رښتینې مرسته وکړي.
حاجی نظرالدین عراق امارت په رهبری باندې غږ کوم، نور خدای ته وګورئ او د افغان فقیر ولز ته وګورئ. مخکې در په در خاورې په سر شو که تاسو واقعا د افغانستان د راتلونکي لپاره ځان په خیخه کې ګورئ چې راتلونکو کې واکمن اوسئ، نو خدای ته وګورئ. د افغانانو هیلې خاورې سره مخاورې کوئ، یو قربان تازه زمینه برابر کړي. کچیرته بیا هم نورمان باوجود دولت کې نه ناستو بیا ستاسو خبره هم ولست جوړیږي، هم دنیاوالو ته جوړیږي چې موږ د غوربند وکړو او اوس هم دولت زموږ خبره ته غوږ نه
نیسي. ویول چې د بهرانو ځواکونو په وټلو سره په هیواد کې جګړه مشروعیت نه لري او ټول اړخونه باید دی او پیاوړی افغانستان لپاره کار وکړي.
مولوی صاحب شاکر الله خبرې کوم. جګړه ونه دریږي نو دا خو د قران او د شریعت پرانا کې دا فساد د ملک د تباهي د مسلمانانو لپاره لوی ستونزې دي. تقریبا د ځکه مسلمان وتل حرام ده. اوس دا واکسین ولا د خو خدمت دا خو یو طرف ته واقعي نه دي، خو عام طور د ملت خدمت کې دي، ملک خدمت کوي. اوس جګړه نه ودریږي دغه سي مظلومان او بي طرفه خلک هم کې وجل کیږي نو دې وجنه بالکل د شریعت نه ګانه حرام ده. ځکه د خدمتګاران دي ملت
د غونډې ګډونوالو ویل چې لیوی خوا جګړې زور اخسته او خکیل ورخونه ته پکې د سر زیان اوړي، خو په ګڼو سیمو کې ولسی خلک هم زیانمن او په زرګونه کورنۍ د جګړو لیري خوندې سیمو ته پتیختال شوې دي. دوی په دواړو خواو غږو کچې د جګړې پر مهال دی د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
زمانه مولوی عبد الله مجاهد یو فکر او سوچ فکر ده، ځکه چې یو سړی یو ځای کې اقتدار اصلي یو ځای کې حکومتداري اصلي نو بیا د هغه سمانه ده چې یو سړی سبا خپل وطن خرابې سره یو ملا وجنی یو بل استاد وجنی دا اس مانن لري دا پدې پوسه چې دا د بلچا پلم سن باندې
بهراني ذواکونه نو غانانو راغوستي دي پخپل راغلي او چا په واسطه راغلي او نو غانانو ورته وی دي چې وځي خدا جنگونه چې د دې بوتلو پورې هیڅ قسمت اړهونه لري چې دوی هم دا جنگونه شروع چې لاړم جنگونه شروع دي پدې باندې سوچ او فکر پکار ده چې د ملک د خارجانو نه د ملک د منګ دا منګ ته پکار دي چې د ملک د فائدې لپاره کار او دغه ملک آباد پدې باندې فکر وکړي چې دغه جنگ فائدہ چاته رسیږي او نقصان چاته ده. نو موږ ویلې چې د نقصان ټول افغانانو تر بعد جنگونه شي.
دنیا عالمانو ولسی خلک د سیمهال د جګړې د درې دوه غښتنه کوي چې له هیواد د بهرنو ځواکونو په وټلو سره په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو حمله زیات شي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د ایتوپیا په جنگځپلي شمالي ایالت تیګرای کې د ډېرې سختې لوږې او فقر له امله په لسګونو زره ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته سوي دي او د مرګ د خطر سره مخامخ دي. له جنیف څخه به د خبریالي لیزا شلاین درالیږلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې د ایتوپیا یا حبشه د تیګرای په ناقراره سیمه کې دا وخت لږ تر لږه 3000 ماشومان د دوامدار جنگ او سختې لوګي په وجه په سوی تغذی اخته شوي دي او که په فوري ډول ورته طبي مرستې ونه رسول شي ممکن چې مړه شي. یونیسف د ایتوپیا حکومتي چارواکو ته خواست کړی دی چې د خپلو مخکنیو ژمنو سره سم دي نړیوالو خیریه سازمانونو ته اجازه ورکړي چې بیل کوم مشکل او ستونزې د تیګرای په جنگځپلې سیمه کې ماشومانو ته عاجل مرستې ورسوي. په ژنیو کې د یونیسف ویان جیمز الډر خبرداري ورکړل که خیریه مؤسسات لاسرسی پیدا نه کړي نو د انسان په لاس جوړ شوي د آفت په وجه باندې به په زرهاو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. داسې ناوړه تراژیکي او دردونکي عواقب ولري چې تصور یې نه کیږي. نوموړي وویل
incredulously things can actually deteriorate further for children as food insecurity is expected to worsen.
سرنګه چې په دغه سیمه کې دراتونکو څو میاشتو په دوران کې د غذایی موادو د کمبود امکانات زیات دي که فصلونه ونه کرل شي او موږ هم ورته په سمدستي توګه لاسرسی پیدا نه کړو نو په لوی لاس به 3000 ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ کوو. بنان ضروري ده چې په جنگ او شخړې کې ښکېلې خواوې یونیسف ته اجازه ورکړي او په پراخه پیمانه د لوږې او قحط خپرېدو مخه ونیسي. د ماشومانو د نړیوال وجهي صندوق د رپورټ سره سم په تیګرای کې 1,44,000 خلک قان ته ورته شرایطو لاندې شپې او ورځې تیروي او په داسې حال کې چې د روان شخړې په زور کې د کموالي اثر نه لیدل کیږي ممکن چې لږ تر لږه 5,500 ماشومان عاجل مرسته ضرورت ولري. دا شمېر معمولا د ایتوپیا په شمال کې په عادي حالاتو کې په اوسط ډول د ماشومانو د سوی تغذیه له پیښو نه 6 چنده زیاته ده. د یونیسف وایان زیاته کړه ممکن چې دغه ماشومانو ته په سمدستي توګه د مرستو رسول یو څه ګران او مشکلي ځکه چې د حکومتي عسکرو او د تیګرای د بیلتون غوښتونکو یاغیانو ترمنځ د مسلسلو جګړو په وجه باندې بنیادي زیربناوې ړنګې شوې دي او یو ورته سخت تاوان اوښتی دی. په سیمه کې د پاکو اوبو ستونزه هم موجود ده. ایلډر خبرداري ورکړي چې وسلوالو ډلو په روغتیاي کارکونکو باندې څو واره مرګانه حمله کړې دي. ازیاتره د خپل ځان لويري نو غواړي چې بیرته د تاسټانه شي. هغه وویل
موبایل هیلث اند نیوټریشن ټیمز نیډ ټو بی ایبل ټو ډو دیر جاب سیفلی دی ټراینګ رائټ ناو اس وی سپیک
سیار روغتیاي ټیمونه باید اجازه ولري چې په مسونه توګه بیل خطرنه خپل دندې سرته ورسي. د هغو ماشومانو په اړه معلومات راټولوي چې د سوی تغذین علاوه د پولیو او شری یا سرخکانو په ساري ناروغیو باندې اخته شوي دي. ماشومانو ته د ویټامین ا د رسولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف په تیګرای کې په سمدستي ډول د وسلوالو شخړو د بندولو غوښتنه کړې ده او د سیمې خلک دی پرېږ دی چې په آرامه فضا کې نفس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق د حبشي ایتوپیا په دغه شمالي ولایت کې د خپلو بشري پروګرامونو د عملي کولو لپاره له نړیوال نه $40 میلیون مرستې غوښتنه کړې وه او وایي چې $10 میلیون ته لا تر اوسه پورې نه دي رسول شوي. 1.3 میلیونه ماشومان د خپل ژوند د بقا په جنگ اخته دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ایران او بین المللي اټومي انرژي ادارې یا IAEA د ایران د اټومي مرکزونو په باره کې د څارنې موافقه چې د می د میاشتې په 28 نیټه پای ته رسیدلې ده د یوې میاشتې لپاره غځولې ده. د وروستۍ لحظې غځول په داسې وخت کې وشلو چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې د ایران د اټومي موافقې په باره کې ټاکل شوې ده په وینا کې وشي. امریکا او ایران ویلي دي دوی هغه هدف شریکوي چې د موافقې سره په قبلونې راستنېږي چې جی سی پی او ای باندې شهرت لري. امریکا په 2013 کال کې د ترامپ ادارې په وخت کې موافقه نه راووتله او په ایران باندې نوې بندیزونه ولګول. له هغه وخت نه را په دې خوا ایران د یورانیم او د غنی کولو په شمول یو لړ اقدامات وکړل چې له هغه اندازې نه په اخوا زیات کړل چې په جی سی پی او ای کې په ګوته شوی ده. د اروپای اتحاد پر اساس سره وسانه خبرې د ایران، برتانی، چین، فرانسې، آلمان او روسیې په شمول د دوو هیوادونو لخوا څرنګه موافقه ترستنه دو هدفونه بشپړ کېدای شي په غیر مستقیم ډول سره، مګر د امریکا برخه اخیستنه مهمه ده. د خبرو نو وروسته چې د می د میاشتې په 19 نیټه پای ته ورسېدلې د اروپا د بهرنی اقدام د عمومي منشي مرستل انرک مورا چې د خبرو ریاست کاوو څرګنده کړه برخه خوستونکو ښه پرمختګ وکړه. موافقه پرمختګ کوي. د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د تازه وخت په تلویزیونی مرکه کې ویلې په بیانا کې خبرو څرګنده کړه د دې لپاره چې موافقه ته رسیدلې وي هرې خواته په کار ده چې څه باید وکړي. دوی ویلې د امریکا لپاره موږ پوهیږو کوم بندیزونه به لرې شي که دوی د اټومي موافقې سره ناموافق وي، مګر د زیاته کړه ډیره مهمه دا ده چې ایران پوهیږي څه ته ضرورت دی چې ویکړي د اټومي خوا په باره کې بیرته موافقې ته راشي. او څه چې موږ لا تر اوسه لیدلي نه دي هغه دا دی آیا ایران چمتو دی او غواړي پریکړه وکړي هغه څه وکړي چې دی باید وکړي. دا یو امتحان دی او موږ لا تر اوسه په دې اړه ځواب لاسته نه دی راوړی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یو جدا مرکه کې ټینګار وکړ امریکا په بشپړ ډول چمتو ده چې جی سی پی او ای ته راستنه شي او چې دواړه هیوادونه دغه هدف لاسته په راوړلو کې کامیاب وي. جی سی پی او ای به د یوې قوي موافقې د یو اساس په حیث استعمال شي چې دا به په درس منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکي روش غم هم وخوري. مګر د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د متقابله موافقې راستنېدو ته په کار ده لومړی اقدام وشي. دا هغه څه دي چې موږ په دې باره کې کار کوو او موږ لا تر اوسه په دې نه پوهیږو که غواړي دې ته مثبت ځواب وایي. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.